السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دولسه خبرونو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې د لومړی خبرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امرزی همکاري کوي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د دولسونه امن ولسوالیو څخه اوس په درې ولسوالیو کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې مرکزونه پرانستي دي. د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه نور مهم رپورټونه هم اورئ، خو اوس له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په کندوز کې د پولیسو د یو مهم مرکز مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. اسلام آباد وایي طالبان د وسلې کښتۍ بیا به د سولې خبرې وکړو، او له مصر خبره شوې خبرونه له زندانه د حسن مبارک د خوشی کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل په کندوز کې د ملي پولیسو د اکاډمۍ د مرکز مسولیت نن رسمن له جرمني پوځیانو افغان ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د بهیر رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد زینن په همدې اړه په کندوز کې جوړ شوې غونډې ته وویل هیله من دی په نورو ولایتونو کې هم ورته تاسیسات افغان پوځیانو ته وسپارل شي.
تاسیساتی که دیجه وجود داره در نقاط بسیار
په دې مرکز زیاته پانګونه شوی. کوم تاسیسات چې دلته وجود لري د سیمې په هیوادونو کې نظیر کم لیدل کیږي او حتی د پرمختللو هیوادونو په ښارونو کې وجود نه لري. د دې سره به په راتلونکي کې موږ یو متحد او ملي پولیس ولرو.
د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز په 2013 میلادي کال کې د جرمني په نږدې 19 میلیونه ډالر او مالی لګښت او تخنیکی همکاري جوړ شوی. د کونړ د مروري په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو 15 تنه وژل شوې دي. د 201 سیلاب خولي اردو د دوهم لواء ویاند محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل دغه برید پرون مازیګر د برلو په سیمه کې وشو. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان ګڼي په مروري ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دا خبره ردوي چې د دوی قمندانان پکې وژل شوي دي. خدای وبنله چې په دې حمله کې درې طالبان وژل شوي دي. په بامیان ولایت کې د آغا خان دفتر د دوو بهرنیو تښتول شویو کارکوونکو د لټون هڅې په دویمه ورځ هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بامیان امنی قمندان عبدالرزاق الخانی وویل دا دوه بهرنیان چې یوه یې کاناډایي ښځه او بلې پاکستانی سړی دی د بندي امیر په لویه لاره کې د نامعلومو خلکو لخوا دوه ورځې مخکې تښتول شوي دي. تر اوسه د دې کسانو د تښتولو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو 500 ورو لوبه کې د هند درویش کلنو ټیم ته ماتې ورکړه. افغانستان د لوبه په 28 منډو توپیر له هند وګټله، خو د کم امتیاز په خاطر بل دور ته لورتګه پاتې راغی. د پاکستان حکومت وایي مخکې تر دې چې له اسلام آباد سره طالبان د سولې خبرې وکړي باید هغوی بې وسلې شي. د پاکستان جکپوریو پوځي او ملکی چارواکو نن په یو بیان کې د طالبانو د بې وسلې کېدو خبره وکړه. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل تروریزم د پاکستان لپاره یو ښکاره ګواښ دی. په نننۍ غونډه کې همداراز د ملي امنیت د شورا د بیا جوړېدو غوښتنه وشوه سوله هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل لور ته نن سهار د پاکستاني طالبانو یو جکپوري قمندان عصمت الله معاویه د نواز شریف له لورې د سولې د خبرو د وړاندیز هرکلی وکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د معاویه له دې خبرې سره د طالبانو نور مشران هم سلا دي که نه دي. معاویه د پنجابي طالبانو مشري کوي. بل لور ته د پاکستان تر څلوېښتو د ډیرو پارلماني او مرکزي پارلمانونو د غړیو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي او سخت امنیتي تدابیر په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول خورشید خان وویل تمه ده چې نن د مرکزي پارلمان د 1500 څوکیو او د ایالتي پارلمانونو د 6500 څوکیو د غوره کولو لپاره تر 5 میلیونه ډیر کسان رای ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د ګواښونو له امله په ځینو انتخاباتي حوزو کې مخکې انتخابات ځنډېدلي وو. د دریو هغو څوکیو لپاره هم انتخابات روان دي چې هلته کاندیدان اسلام پلوه وسلوالو وژلي وو. دا زمینی انتخابات د پاکستان په ټولو ایالتونو کې روان دي. په مصر کې رسنۍ د قضایي چارو د مسولانو په وینا څرګندوي چې د مصر لوی څارنوال له زندانه د حسن مبارک ته خوشي کېدو امر ورکړی دی. چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه اخیستل کېږي ویلي دي چې د قاهرې توره زندان ته لیک استول شوی څو 50 کلن مبارک خوشي کړي. د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې یوې محکمې په مشهود ډول د حسن مبارک د خوشي کېدو خبر ورکړی و. د مصر د موقتې ادارې د صدر اعظم دفتر بیا ویلي دي چې حسن مبارک به په خپل کور کې نظر بند وي. د سوریه حکومتي ځواکونو د دمشق پر لمنو ډزو ته دوام ورکړی او هغه سیمه ولي چې هلته اپوزیسیون ډلو ویلي دي چې پر دوی د چهارشنبې په ورځ کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. په بریتانیا کې مشه د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډله وایي نن د مرکز دمشق پر لویدیځې غاړې د هوان او توغندیو ډزې بیا پیل شوې. د سوریه اپوزیسیون ډله وایي د چهارشنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته رسیږي. د بشار الاسد رژیم دا ردوي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیودیو ویستروویلې نن په برلین کې د کیمیاوي وسلو په ارتباط خبریالانو ته وویل ویستروویلو بخښنه غواړو له تخنیکي تیروتنې. ویستروویلو وویل چې موږ دغو رپورټونو ته چې د مشق نږدې زهرجن ګاز استعمال شوی دی خورا اندېښمن کړي یو. په تایلند کې محکمې یو ایرانی په عمري بند محکوم کړ او یو بل ایرانی ته یې د 15 کاله بند سزا ورکړه. دغه کسان د یوې بمي چاودنې په قضیه کې تورن شوي وو. څارنوالان په دې باور دي چې له پلان سره سم ایرانیانو غوښتل چې په بنکاک کې د اسرائیل ډیپلوماتان په نقشه کړي. پر سید مرادي عمري قید ختلی او یو بل ایرانی محمد خرزي 15 کاله زندانی شوی دی. د اسرائیل سفیر په بنکاک کې وویل چې دوی ټولو دا ثابت کړ چې ایران په ټوله نړۍ کې په تروریزم کې لاس لري او د هیله څرګند کړ چې نور هیوادونه بل تایلند سره لاس یو کړي څوله دغه تروریزم سره مبارزه وکړي او تروریستان د عدالت میستره کاشي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له احمد شیبر څخه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 12 امن ولسوالیو څخه اوس په 3 ولسوالیو کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستې دي.
په دوهم پړاو کې 390 مراکز پرانستې دي او 9 مراکز د امنیتي تهدیداتو او مشکلاتو له کبله بندې شوي.
د کندوز ولایت د پولیسو ملي اکاډمۍ مرکز د جرمني هیواد ځواکونو لخوا نن په رسمي توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د کندوز والی وایي
امیدواریم صدا د افغانانو د صلح او د امنیت لپاره یو مفید مرکز وګرځي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورو یو دفتر پرانستل شوی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې په خوست کې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ داوه او لانجه چې لسګونو کلونو راپدې خوروانه وه پای ته ورسېده. دا نور ریپورټونه سربیره دا هم ویل چې د امریکا پوځ یو پخوانی څېړونکی 25 کلن امریکایي عسکر په یو امریکایي پوځي محکمه کې د افشا کولو بریښنا پاڼو ته د امریکا د استخباراتو د محرم اسناد د سپارلو په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی دی. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 12 امن ولسوالیو څخه اوس په 3 ولسوالیو کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه پرانستې دي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ د لوګر، ازرا، د نورستان منډول او د پکتیکا ګیان ولسوالۍ دي. په نهال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې د نوم لیکنې له پیل نه تر اوسه تقریبا 4,500 څخه ډیر کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نومونه لیکلي او د نوم لیکنې کارتونه هم اخیستي. دې په اړه تفصیل له ناجیه ساپورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د درې ولسوالیو په شان چې تازه پکې د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شول په پاتې نورو ولسوالیو کې هم د دغو مرکزونو پرانستل کېدو ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د نوملیکنې پروسه په ښه توګه پر مخ ځي خو نه ولسوالۍ لا هم له دې بهیره بې برخې دي.
پړاو کې 390 مراکز پرانستې دي او 9 مراکز د امنیتي تهدیداتو او مشکلاتو له کبله بندې شوي. دغه دوهم مرحله کې چې موږ مراکز په پام کې نیولو ول بدبختانه شنې تر اوسه پورې هم نه دي پرانستې. یوازې د ښځو په برخه کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسون سو اونۍ مخکې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل کړ او په هرې ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز پرانیسته. ښاغلی نور وویل چې د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه پورې له 4,500 څخه ډېرو کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي چې له دې جملې څخه له 1,00,000 زیاتې ښځې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې اوس په هیواد کې د نوملیکنې ټول 390 مرکزونه موجود دي. په عین حال کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسولین هم وایي چې د خلکو د ګډون له پلوه د پروسه ښه پرمخ ځي. خو د دې بنیاد رئیس جانداد سپینغر آزاد راډیو ته وویل چې د نوملیکنې په پروسه کې ځینې ګډوډۍ روانې دي او په یو شمېر سیمو نامنې د دې پروسې لپاره یوه لویه ستونزه ده.
پروسه په ټول ټال کې ښه روانه ده، اما زموږ تجربې د اول مرحلې نه ښایي چې امنیتي ادارات که جدیت باندې توجه ونه کړي شاید ځینې محلات مسونه نکشي او د نوملیکنې نه کسان پاتې شي. تخلفونه د قوانینو لکه د ماشومانو ثبتول، پر ځینې ولسوالیو کې د لیست په اساس کارتونه توضیح کول د خزینو ته، یا محلات د شپې د خوانه په صحیح شکل باندې خوندي نه وي. دا هغه موارد دي چې په دویم مرحله کې کمیسیون دې ته ډېره توجه ونه کړي، دقت ونه کړي، کنټرول ونه کړي، بیا د انتخابات پورس کولای شي چې دا د نورو تخلفاتو زمینه برابره کاندي.
له بلې خوا امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې هڅه کوي د انتخاب تر سره کېدو پورې د ټولو ولسوالیو امنیت تامین کړي. په خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په څلورو ولسوالیو کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته ستونزې موجود دي. خو د چارواکو له ژمنو سره سره ځینې کتونکي په روانو امنیتي شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کول دولت ته یو لوی چلنج بولي. تمه ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
ناجی صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 امن ولسوالیو څخه اوس په 3 ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستي دي. د کمیسیون په وینا د ولسوالۍ د لوګر ازره، د نورسر منډول او د پکتیکا ګیان ولسوالۍ دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت په پولیسو ملي اکاډمۍ د جرمني ځواکونو له لوري نن چهارشنبه په رسمي توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په دغه غونډه کې د امنیتي مسؤلانو د لیک د پروسې مسؤل، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزي او ځینو نورو بهرنیو او کورنیو لوړ رتبه چارواکو ګډون درلود. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ راستولی دی.
په شمال ختیځونکو د پولیسو روزنیز مرکز افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته په کندوز کې د آلمان او هالند هیوادونو له لوري په لویه او مجهزه اکاډمۍ کې برابر شوې وه، د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزي، د آلمان هیواد سفارت سرپرست، د کورنیو چارو وزارت معین میرزا محمد یارمن، په شمال کې د 209 شاین قول اردو قمندان جنرال زلمی ویسا او د تخار او کندوز والیانو ګډون درلود. د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزي وویل چې په دې مرکز مرسته کوونکو هیوادونو هر یو آلمان او هالند لخوا زیاته پانګونه شوې چې دا د افغانستان لپاره یو ښه پانګه ګڼل کیږي.
تاسیساتی که دیجا وجود داره در نقاط بسیار کم منطقه و حتی در شهرهای ممالک پیشرفته وجود نداره. این مرکز در ایجاد هدف یک پلیس متحد ملی نقش هم در بازی خواهد کرد.
په دې مرکز زیاته پانګونه شوې. کوم تاسیسات چې دلته وجود لري د سیمې په هیوادونو کې کم نظر لیدل کیږي او حتی د پرمختللو هیوادونو په ښارونو کې وجود نه لري. له دې سره به په راتلونکو کې موږ یو متحد او ملي پولیس ولرو. ښاغلی احمدزي وړاندې وویل چې بنیادي اړتیا لري شوې، خو لا اوس هم وخت شته تر څو پولیس د قانون په حاکمیت کې او هغه علوم چې ورته ضروري دي برلاسه شي تر څو ټولنې ته ګټور ثابت شي. نوموړي هله وښوده تر څو نور بهرني هیوادونه په نورو ولایتونو کې ورته خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته پرېږدي. همدارنګه د کندوز والی محمد انور جگدلک هم د مرسته کوونکو هیوادونو څخه په دې برخه کې مننه وکړه او ویې ویل چې دوی به د دغه مجهز مرکز په ساتلو کې جدي پاملرنه وکړي. والی زیاته کړه
د پولیس د تربیې مرکز رسمن د افغانستان پولیسو ته تسلیم شو، چې دا د هالندیانو جرمنانو له خوا نه جوړ شوی و. څو دورې فارغین یې ورکړي وو او نن ډاکټر صاحب اشرف غنی د آلمان د داخله وزارت معین، د افغانستان داخله وزارت معین او نور علی رتبه میلمانه دلته وو. امیدواریم صدا د افغانانو د صلح او د امنیت لپاره یو مفید مرکز وګرځي.
په همدې توګه د کورنوی چارو وزارت معین میرزا محمد یارمن هم د نړیوالې ټولنې مرسل افغان امنیتي ځواکونو سره اړینې وبللې او زیاته کړه چې د تیرو کلونو په توپیر د پولیسو لاسته راوړنې د امنیت په برخه کې ښه شوي. د پولیسو دغه روزنیز مرکز په 2010 میلادي کال کې د آلمان هیواد په تخنیکي او مالی لګښت نږدې 19 میلیونه ډالر په اساسي ډول جوړ شوی چې تر دې مهاله په کې څه باندې 2500 ځوانانو د پولیسو په برخه کې مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هیله څرګندوي چې په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه به په عادلانه توګه ترسره شي. د دې کمیسیون ویاند پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته همدار زول چې د پیښې د قربانیانو په غیاب کې باید د نوموړي په سزا کې هیڅ ډول تخفیف رانه شي. نن په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه جریان لري. هغه د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنځوي ولسوالۍ په دوو کلیو نجیبان او الکوزو کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژلو اعتراف کړی دی. هغه هڅه مکړې ده چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو د اړوندو ادارو مسئلو په دې اړه تروسه له څه ویلو ډډه کړې ده. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې که د رابرټ بیلز محکمه د هغه په حق له په عادلانه توګه پریکړه ونه کړي، نو دا به له هغو افغان کورنیو سره بې عدالتي وي چې بیلز د کورنۍ غړي او عزیزان وژلي دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ته باید سخته سزا ورکړ شي، خو دا سزا یې مشخصه نه کړه. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان وویل باید د پیښې د قربانیانو په غیاب کې د نوموړي په سزا کې کموالی رانه شي. رابرټ بیلز هغه امریکایي سرتیری دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ کې د نهو ماشومانو په ګډون د شپاړسو ملکي افغانانو په وژلو اعتراف کړی. بیلز د دې لپاره چې ځان له اعدام څخه خلاص کړي، په تیر جون میاشت کې د شپاړسو ملکي افغانانو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورو یو دفتر پرانستل شو. دغه دفتر د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ټولنې لخوا او د برتانیې د پراختیا ادارې په مرسته پرانستل شو. کارپوهان وایي د افغانستان په څیر ټولنه کې چې د سیوات سطح پکې کم ده، د دارنګ دفترو پرانستل ډېر ګټور دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ټولنه وایي چې د افغانستان 90% وګړي حقوقي سلام مشورو ته اړتیا لري، خو دا مهال له دې مشورو به برخې دي. د ټولنې په همدې هدف د پنځشنبه په ورځ کابل خاریانو ته د وړیا حقوقي سلام مشورو دفتر پرانسته. د دې ټولنې مشر نورالحق نسیمی خبریالانو ته وویل چې د دې دفتر له پرانستل کېدو سره به په حقوقي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي او صحي برخو کې د افغانانو د عامه پوهاوي کچه زیاته شي.
د دې مشورتي دفتر له پرانستل کېدو څخه هدف دا دی چې خلک په خپلو لومړنیو حقونو خبر شي. متاسفانه چې د ټولنیزو تعصبونو او بې سوادۍ له امله ډېر خلک له خپلو حقونو نه خبر دي او نه پوهېږي چې څنګه خپل ژغ پورته کړي او خپل حق وغواړي.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل له دفتر سره سم په بغلان کې هم ورته مشورتي دفتر پرانستل شوی دی. دغه دفتر به اړو کسانو ته د مسلکي کارموندنې، بیکوری، مالیه، عریضه لیکلو او حق غوښتلو په برخه کې سلام مشورې ورکوي. د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي هڅه به وکړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې ورته دفترونه پرانیزي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې ډول دفترونو پرانیستل د عامو افغانانو د حقوقي پوهې په لوړولو کې ښه رول لوبوي. سمې درېی هم ورته نظر لري.
دغه ادارې چې ډېر ملاتړي لري کولی سي په ټولنه کې ګټور کار وکړي. دوی کولی سي د قانون پوهنې، د فرهنګ په غښتلتیا، مدني ټولنو او د ښاري ژوند د حقونو د پیژندلو په برخه کې ګټور کارونه وکړي.
عام خلک هم د دې دفتر له پرانستل کېدو خوشاله دي او وایي که چېرې ښې او ګټورې مشورې ورکړي په ټولنه کې به یې مثبت اغېز ډېر ژر احساس شي. د محمد طارق او پروین په نوم دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اصلا مشکل زمون داده چې مون حقوقي مسائل باندې پویږو. اکثرا خلک د دې حقوقي مسائل نه ډېر لري دي. د دې لپاره دا رقم دفترونه ډېر مفید دي، خصوصا ځوانانو لپاره. او دا رقم دفترونه چې واقعا کار وکړي، صحیح او مناسب مشوره دوی ته ورکړي، ډېر مناسب دفترونه دي.
پروین است معصله تبع البیرونی.
بسم الله، پروین دی د البیرونی د طب مسله یم. دا ټول ته ګټور دی، په ځنګړې توګه هغه خزو ته چې په وړاندې ظلم کیږي. هغه میرمنې کولی شي دلته مراجعه وکړي چې ملاتړ نه لري.
افغانانو ته د حقوقي مشورو ورکول که څه هم په هیواد کې یو نوی ګام دی، خو که خلک له خپلو اساسي حقونو خبر شي د تاوتریخوالي او فساد کچه به هم تر یو حده راکمه شي. کارپوهان وایي چې دغسې دفترونه باید په رسنیو کې خپل تبلیغات زیات کړي تر څو د بشري حقونو په برخه کې زیانمن شوي خلک یې په ارزښت پوه شي او مراجعه ورته وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په خوست ولایت کې د منګلو او مقبولو قومونو ترمنځ داوه او لانجه چې له لسګونو کلونو راپدې خواروانه وه او دواړو غوړو ته پکې مرګ ژوبله او مالي تاوانونه هم اوښتي وو، بلاخره د سیمه ایزې ادارې او مشرانو په هلو ځلو حل او فصل شوه. په اړه یې نجیب الله الوخیر رپورټ لري.
د خوست ولایت منګلو او مقبلو لویو قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو پر سر اوږده لانجه چې ډیر کله پکې وسلوالې جګړې شوي او دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتي، بالاخره د سیمه ییزې ادارې او د خوست د قومونو علماو او مشرانو له درې کلنو هلو ځلو وروسته د دواړو خواو په رضایت او خوښه حل فصل شوه. د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هغه غونډې ته چې د فیصلې د ابلاغ په خاطر د بیلابیلو قومونو د مشرانو، سیمه ییزو چارواکو، د یو شمېر سازمانونو او مدني ټولنو د غړو او د یادو قومونو استازو په ګډون رابلل شوی و، د دواړو قومونو پولې د فیصلې له مخې په دې توګه اعلان کړي.
د جنوب له طرف د لوانی کندې د سر څخه شروع او په مستقیم خط تر سینځلې کلی په غربي اړخ کې د کندو منځ ته رسیدلی، چې له فاصل خط څخه د دواړو غربي او شرقي طرفونو ته 1500 متره ارزن چې جمله زر متره کې دولت د فعلي پروژو د پلي کولو په غرض مشخص او ځانګړی کړ. همدارس بیا همدغه مستقیم خط له پورته ذکر شوی شمالي نقطې څخه شروع په مستقیم خط د ګورګرۍ کلی غرب طرف کنډو ته وصل او رسیږي، چې دغه خط بیا د دواړو قومونو ترمنځ په غربي طرف کې حد فاصل وټکل شو.
سره له دې چې داسې تصور نه کېده چې منګلو او مقبلو قومونو اوږدې لانجې ته حل لاره وموندل شي، خود فیصلې له ابلاغ وروسته د دواړو قومونو د مشرانو له حالت څخه داسې څرګندېده چې دوی په فیصله اعتراض نه لري او دواړو خواو ته کاملا د منلو وړ ده. په ناسته کې د منګلو د قوم په استازیتوب حاجي نیازبین او د مقبل قوم په نمایندګۍ قومندان سخی محمد په خپلو خبرو کې پر فیصلې خپل رضایت څرګند کړ او په دې لاره کې د هغو کسانو مننه وکړه چې په دې لاره کې درې کاله هلې ځلې کړې وې.
زه د منګل د قوم په نمایندګۍ چې د څومره علي صاحب د موږ په داملا کې څلور کله ډیره هله زر وکړي دار د قومي شوراګانو یا کمیسونونو موږ مخ کې ډیره هله زر وکړي، ډیره ستونزې وکړي، ډیره کومه پریکړه چې دی وکړه د موږ ته د منلو وړ ده او منو به.
کمانډان سخی محمد مقبل د دیارلس هوا او تاتیا کې د سوور په لسمه نیټه د میګي منګالو ترمن جنگ او شخړه روغله. د دغه وخت نه یله کم دی له نیم کله اندازه کېږي. هغه مشکلو ته اخیرې نن ورځ د دې فیصله وکړه او دا کومه فیصله چې شوې ده هغه د میګ مقبل
خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل چې په دې فیصله کې تر ډیره داسې هڅه شوې چې د اوږدې لانجې ته یوه معقوله او مناسبه حل لاره پیدا
کړي. طرف ته مځکه یا لږ یا ډېره، بل طرف ته یا لږ یا ډېره، ولې فیصله به په دې نه کېږي چې څوک څونه قوت لري، څونه پیسې لري، فیصله پر همدې کېږي چې څنګه شخړه حل کېږي او څنګه دواړه وړونه من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو افغان، من حیث د یو پښتون خپل په منځ کې د ورورۍ ژوند وکوي.
د یادونې وړ ده په خوست کې تر اوسه هم د ډېریو قومونو ترمنځ د ځمکو، بیدیاو، غونډیو او غرونو پر سر دعوې او لانجې شته.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. د امریکا پوځ یو پخوانی څېړونکی 25 کلن امریکایي عسکر برادلی مانینګ په یو امریکایي پوځي محکمه کې د محرمو اسنادو د افشا کولو او برېښنا پاڼو ته د امریکا د استخباراتو د محرمو اسنادو د سپارلو په جرم په 25 کاله بند محکوم شو. په دې اړه د آزادي راډیو مرکزي څانګې د رپورټ غټي کې فرحه واد وړاندې کوي.
برادلی مانینګ تیره میاشت جاسوسۍ په شمول په شل موردو کې مجرم وګڼل سو. معذب سرنوال هغه ته د شپېتو کالو حبس غوښتنه کړې وه، اما د امریکا پوځي محکمې د مانینګ پر خلاف ډېر جدي تورونه چې نوموړي له دښمن سره مرسته کړې وه لغوه کړل. که چیرې برادلی مانینګ له دښمن سره د مرستې په تور مجرم پیژندل سوی وای، په هغه صورت کې پرته له دې چې د بخښنې حق یې لرلی وای په عمري قید محکومېدی. برادلی مانینګ په عراق کې د وظیفې پر وخت د افغانستان او عراق د ډیپلوماټیکو چارو سندونه او د جګړې له ډګر څخه پوځي راپورونه چې شمېر یې له 900 څخه زیات و افشا کړل. دا د امریکا په تاریخ کې د پټو اطلاعاتو د رسوا کولو تر ټولو لویه چاره یا رسوایي وه. د برازیلی مینینګ لخوا په افشا شوي اطلاعاتو کې یو هم په 2001 میلادي کال په بغداد کې د امریکایي اپاچی هلیکوپټر په برید کې د 12 کسانو وژنه وه. برازیلی مینینګ تیره اونۍ امریکا ته د زیان رسولو په اړه بخښنه وغوښتله. نوموړي له دې وړاندې ویلي و هغه غوښتل چې د امریکا د نظامی او ډیپلوماتیکو چارو په اړه بحثونه راوپاروي. قاضي ویلي و هغه درې کاله چې برادلی مینینګ په زندان کې تیر کړي دي هغه به د ده د حبس په موده کې حساب سي. نوموړي کولی سي چې د خپل حبس د مودې د لږ تر لږه درېیمې برخې له پوره کېدو وروسته د پاتې مودې لپاره د عفې غوښتنه وکړي.
خبری مجله اوری. تاجکستان غواړي د قرغیزستان سره په ګډه همکاري پاکستان ته بریښنا ولګدوي. د قرغیزستان صدر اعظم د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته په دورځنی سفر تللی دی او دوه هیوادونو مشرانو د یو شمېر نورو مسایلو سربېره د افغانستان له لارې پاکستان ته د بریښنا د انتقال د پروژې په اړه چې کاسا زر نومیږي خبرې کړې دي. په دې اړه د اترتاس خبري اشانس رپورټ لري چې مهمه برخه له فرې هیواد اورو.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان وویل دی هڅه کوي د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژه عملي کړي. د 250 کیلومتر په اوږدوالي د برېښنا لاین پروژه به پاکستان ته د افغانستان له لارې زر میگاواټ برېښنا انتقال کړي. امام علی رحمان د چهارشنبه په ورځ د قرغیزستان له صدر اعظم جان تورو ساته بلادوف سره په غونډه کې وویل د دې پروژې له لارې به تاجکستان او قرغیزستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا انتقال پیل کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان وویل په سیمه کې قرغیزستان زموږ نږدې متحد دی. زموږ هیوادونو ته یو له بل سره ګډه همکاري او ملګرتیا ارزښت لري. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه د اوبو په شمول د یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه ګډ موقف لري. د قرغیزستان هیئت چې په لوړه سطحه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي وویل امام علی رحمان په دې باور دی چې د کاسا زر پروژه چې د روسیې په شمول یو شمېر هیوادونه یې ملاتړ کوي دواړه هیوادونه ته زمینه برابروي چې د افغانستان او پاکستان په شمول سیمې ته برېښنا ولېږدوي. امام علی رحمان د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه وویل که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي معاملې څلور برابر زیاتې سوې دي خو بیا هم لږ دي او زموږ د امکاناتو په مطابق نه دي. نوموړي زیاته کړه دواړو لورو پر دې موافقه وکړه چې په سیمه کې د همسرحدو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تجارت ته پراختیا ورکړي. تاجکستان او قرغیزستان په ګډه د سیمه ییزو پروژو د عملي کولو لپاره یو محکم قانوني بنسټ ایجاد کړی دی. د مثال په توګه د اورګاډي یا د ریلوې د پچلوي پروژه چې روسیه، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، چین، افغانستان او ایران سره نښلوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته را استولې دي.
حمزه له یو نامعلوم ځای څخه خپل اس ام اس کې لیکلي د کرکټ مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. یو بل اوریدونکي روحاني احمدزی له لوګر پول عالم څخه لیکلي، افغان حکومت د امریکا او ګاونډیان نه پرته باید له طالبانو سره خبرې وکړي. ولید خان بیا له لغمان څخه خپل اس ام اس کې وایي چې په لغمان کې خلک د بیکاری سره مخ دي او ولسمشر کرزی باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي. ناصر له کونړ څخه پیغام استولی وایي چې موږ له حکومت څخه هیله کوو چې د سورتاق د برېښنا برق بند د عملی کېدو چارې پیل کړي. د غراس هیواد له قندهار شیړې ولسوالۍ څخه اس ام اس استولی او وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر هیڅ معنا نه لري. دوستانو تاسو زمون غغله آزادی رادیو اوریدل، مازیګر شپږ نیمه بچی کې دونکو دی ورستۍ خبری مجله درته.